کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو نن بیا د بادغیس پر مرکز قلعینا او بریک کړی. د دوی وسلوال پرون افغان ځواکونو له دې ښاره ویستل. وړاندې په خپرونه کې د دې جګړې تازه حال درکو. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په قطر کې د یو لړ غونډو پر مهال د شخړو پر سیاسي حل ټینګار وکړ. دا به هم واوري چې جګړو په روزګان کې د رواني ناروغیو د ناروغانو شمیر لوړ کړی.
گزارا مگر په دوا ودر با چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپیه را سواخ کې بالا دوا را کې به راسم کوټه درته زو خپل عمل سر ولاره.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې د چلم څکونکې زیات شوی دی. نور مطالب هم تر وی بجې دا سړي رډول روانې خبرونه اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنګ زیناور.
سلام. د مهم خبرونو سره ټکی ټاکل شوې. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړه. طالبانو په بدخشان کې خزې له کوره د باندې کارونو نه منع کړی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شویو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. پوره خبرونه ټاکل شوې. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړه. رویټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. اټکل دا دی چې بایدن به د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبرې وکړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیره سره هممهاله تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د عسکرو د ایستلو بهیر 90% بشپړ شوی. امریکایي چارواکو ویلي 6500 سرتیري به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې شي. طالبانو په بدخشان کې خزې له کوره د باندې کارونو نه منی کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون مشري عارفه نوید ازادي راډیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپوره کړې چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي و طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي او سیمه ییز چارواکي وایي په بدخشان کې لوشت ولسوالۍ شپږویشت د طالبانو په کنټرول کې دي او یوازې فیض آباد ښار او د کران او منجان ولسوالۍ د حکومت په لاس کې ده. خو والی په خپله او نورو امنیتي چارواکو تر دې دمه د دغې مسلې په تړاو څه نه دي ویلي. د بادغیس په مرکز قلعینو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکول کیږي. یوې معتبره دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبان نن بیا قلعینو ښار ته دننه شوي او اوس وخت د ملي امنیت په ریاست کې جګړه روانه ده. د سرچینې په خبره طالبان له سپکو او درنو وسلو کار اخلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي چې تیره شپه د بادغیس مرکز قلعینو ته تازه دمې ځانګړي ځواکونه رسیدلي او دغه ښار به ژر د طالبانو له وجوده پاک شي. دغه وزارت پرون ماښام ویلي طالبان له قلعینو نه په شا کړي. خو له نننۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان لا په ښار کې نشته. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د مړو شویو کسانو شمیر له 4 میلیونه اوښتی دی. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خپرې کړې. خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شویو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کرونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم ګبریسس ویلي نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کده. ټاکل شوی جاپان چې د اولمپیکي سیالیو کوربه دی د کرونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د اولمپیک په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن توکیو ته رسیدلی دی. تمه ده چې په دوو اونیو کې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې وشي. دا د 2020 کال دوبنۍ لوبې دي چې یو کال وروسته په ځنډ ترسره کیږي. د دغو لوبو رسمي نیټه د جولای 23 ده چې د اګست تر 8 به دوام وکړي. اخوا د جاپان صدراعظم یوشیدی سوگا به نن د بیړنۍ دولتي حالت اعلان وکړي. خای دغه اعلان په توکیو کې د اولمپیک لوبې هم اغیزمنې کړي. تر دې مخکې په اولمپیک لوبو کې د نندارچانو په ګډون باندې بندیزونه لګول شوي دي. دا ښکاري چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د جاپان د چارواکو د بندیزونو سره به د اولمپیک نړیوالې کمیټې لخوا دغه سیالۍ اغیزمنې او ښایي د نندارچانو په وړاندې به نور هم بندیزونه ولګول شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو خو سمدستي د تازه جګړې حال. د بادغیس په مرکز قلاینه او شار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن نشتی روانې دي. یوې سیمهییزې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملي امنیت پر ریاست حمله کړې او دا مهال سخته جګړه روانه ده. نور حال له خپلې خبریالې اخلو.
د بادغیس قلاینو کې د نفتو دوام. بادغیس کې وی امنیتي سرچینې نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو بیا پر قلاینو ښار بریدونه پیل کړي دي. د سرچینې په خبره اوس مهال د ولایت امنیه قمندانې، ملي امنیت او د ملي اردو درې ملوا ودانۍ کې نفتې روانې دي. د دغه ولایت والی حسام الدین شمس ازادي راډیو ته څو شېبې مخکې وویل چې طالبانو نن سهار لاس بجې د قلاینو ښار پر بیلابیلو سیمو حملې کړي او دا مهال هم نښتې روانې دي. د بادغیس د والی په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو پرله پسې که څه هم حملې یو څه دفع کړي دي، خو لا هم هڅې روانې دي چې دغه سیمې د طالبانو له شتون نه پاکې کړي. قلاینو ښار کې پرون هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې وې. له دې سره ملي دفاع وزارت نن یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تېره شپه د کومانډو ځواکونو نور سرتېري هم د بادغیس مرکز قلاینو ښار ته رسیدلي دي او په دې ښار کې چانیز عملیات روان کړي دي. دفاع وزارت وایي قلاینو کې 9 تنه طالبان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي، خو طالبانو د دغه مرکزوب لپاره تر اوسه څه نه دي ویلي. د امنیتي ځواکونو د مرکزوب دفاع وزارت د هغوی د مرکزوب لپاره هم څه نه دي ویلي دي. طالبانو داسې مهال د قلاینو ښار ځینو سیمو باندې ته ننوتلي. تېرو دوه ورځو را په دې خوا په دغه ولایت کې دوی دوه ولسوالۍ نیولي دي.
مننه و موریدل چې د بادغیس پر مرکز قلاینو نن بیا طالبانو حمله کړې ده. له جګړو به د سولې هیلو ته مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د افغان سولې په اړه د پرونی غونډې په غبرګون کې وویل د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغونکې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په دوحه کې له بیلابیلو اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړې پر سیاسي حل ټینګار کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې په اړه شوې غونډې ته غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت او طالب سازو په ګډون د سولې په اړه د یوې ناستې کوربه و. ایران دې ناسته کې د سولې خبرو پر بیا پایله او له سولې زیلارې د شخړې په حل ټینګار کړی. اوس متحده ایالات د دې غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه رغنده بولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوري او طالب مرکزي پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر راتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داسې لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدلی او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سوله خبرې کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کې لیدلي. یوناما په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، میرمن لاینز د لیدنو کې هر څه ژر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس داسې مال د افغانستان د سولې خبرو بیا پیل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپله یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو په رسېدو اندېښنه ښودلې.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کښېني او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ځلونو ویلي دي چې راتلونکی حل به سیاسي وي، د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسې سیمې نیسئ هغوی یې بېرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوي او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په روزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې ګڼې مېرمنې له رواني ستونزو رنځ وړي. تر اقتصادي خبرونو وروسته د دې ستونزې د علتونو په اړه په یوه راپور کې په تفصیل اورېدلی شئ.
ټاکل شوې چې نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ یا اپټا تړون د شپږو میاشتو لپاره تمدید او لاسلیک شي. دغه تړون به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د پاکستان د لومړي وزیر د اقتصادي سلاکار عبدالرزاق داود ترمنځ په انلاین ډول لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې به ترانزیتي او سوداګریزې ستونزې هوارې شي. د لارې په اوږدو کې د خزیو اخیستل د پاکستان له لوري سرغړونې او سکن ماشینونو کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي. نوموړي وویل چې دا مهال د نړیوالې سوداګرۍ له اصولو سره سم په معیاري ډول د اپتا تړون په تعدیل کار روان دی او ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د اپتا تړون د پای ته رسېدو تر وخته کېدای شي د دغه تړون نوې بڼه لاسلیک ته چمتو شي. که اپتا تړون د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ به یې افغان سوداګر وکړی شي چې د پاکستان له لرې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډېره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنی آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لاره پیدا کړي. د اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. په جوزجان کې د مرخیړیو د تولید لومړنۍ فابریکه نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست سرپرست شفیق الله تلاش وویل چې دغه فابریکه د ډبلیو ایچ ایچ ماسی لخوا جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې دغه فابریکه د 3 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. یاده فابریکه د دې ترڅنګ چې د شبرغان ښار 380 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي، د بلخ سرپل او فاریاب ولایتونو د هغو میرمنو اړتیاوې هم پوره کوي چې د مرخیړیو کرکیل کوي. د شبرغان په مرکز کې سلګونه میرمنې د مرخیړیو د کرکیل او حاصل ټولولو په برخه کې فعالیت کوي او د دې فابریکې د فعالیت په پیل سره به د مرخیړیو تخم ته د دغو میرمنو لاسرسی اسانه شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 6.90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1.80 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دې مهال په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان د کورونا وبا وژلي دي. باور دی چې په هیوادونو کې د کورونا له کبله د مړو شویو غیر رسمي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. بلخوا د کورونا د نوې بڼې په نوی پانه په ځینو هیوادونو کې په چټکۍ خپرې شي. اجملان په سټوډیو کې را سره دی موضوع یې څارلې نور بل د واوران سره
مننه. په څو هیوادونو کې د کرونا د دلتا بڼې خپرېدل چټک شوي دي او په اسیا او ځینو نورو هیوادونو کې چارواکي اړ کړي دي چې یا نوي محدودیتونه ولګوي او یا په پخوانیو لګول شو محدودیتونو کې زیاتوالی راودي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریسوس ویلي نړۍ د دې وبا په خطرناک پړاو کې ده. تمه ده چې جاپان به په توکیو کې بیړنی وضعیت اعلان کړي. توکیو د دې لپاره مهمه ده چې دغلته په څو اونیو کې د اولمپیک سیالۍ پیلېږي چې لا د مخه په جاپان کې پیډیر تاوده بحثونه دي چې دا سیالۍ وشي که نه. دا سیالۍ اصلا باید په 2020 کال کې شوې وي خو د هغه وخت کې د کرونا له کبله سه کال تر وځنډېدلې. نن د توکیو د اولمپیک د سیالیو تنظیمونکي غونډه لري چې نن او سبا به دوام وکړي او ښایي په دې کې دا تمه شته دی چې دوی به پریکړه وکړي چې د توکیو په سیالیو کې د اولمپیک په سیالیو کې به تماشاچیان نه وي. په دې صورت کې به دا لومړی ځل داسې سیالۍ وي چې تماشاچیان به نه وي، ځکه ویره دا ده چې که تماشاچیان او لوبغاړي ګڼه ګوڼه زیاته شي کېدای شي خصوصا دغه د ډیلټا بڼه یې خپره شي. په امریکا متحده ایالاتو کې که څه هم په نسبي توګه ډیر خلک دا مهال واکسین شوي دي خو په وروستیو کې دغه د کرونا نوې بڼه د ډیلټا بڼه هلته زیاته شوې ده او په تیرو اوو ورځو کې په اوسطه توګه تقریبا د ورځې 14,000 کسان ثبت شوي دي چې په کرونا باندې اخته دي. دا دوه اونیو مخکې نه 21% اضافه والی ښیي په امریکا کې. په برتانیا کې هم په دغه پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، کرونا په نو پیښو کې او داسې مهال پکې دغه زیاتوالی راغلی دی. د جنوري نه راوروسته د لومړي ځل لپاره په برتانیا کې نوې پیښې 15,000 ته پورته شوي دي چې د برتانیا حکومت غواړي چې په نږدې ورځو کې ټول محدودیتونه لرې کړي. همدارنګه په جرمني کې هم په تیرو دوو میاشتو کې دا د کرونا پیښې په کمیدو وي خو په وروستیو ورځو کې په دې کې وار بیا لوړوالی راغلی دی او تقریبا له 3-2 پیښې د ډلټا بڼه دي. دا نوی په فرانسه کې هم که څه هم دا د نوو پیښو شمیر ډیر راکم شوی خو په وروستیو ورځو کې پکې 40% زیاتوالی لیدل کیږي. په مکسیکو کې هم همدا وسط دی. دا هغه هیوادونه دي چې دوی د واکسینو هغه کمپاینونه ډیر پرمختللي 80% 80% 40% غټانو یې لږ تر لږه د واکسینو یې وستن لګولې ده. هغه هیوادونه لکه د افغانستان په څیر یا د پاکستان په څیر یا نور په سیمه کې هغه هیوادونه چې له واکسینو نه وروسته پاتې دي د هغوی په وړاندې تر دې هم ډېره ویره شته چې د ډلټا دغه نوې بڼه ښایي په دغه هیوادونو کې خطرناک وضعیت رامنځته کړي.
مننه صاحب. د افغانستان شمیرې بل اوریدونکو سره شریک کړم، په افغانستان کې تر 1,15,000 ډیر کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر 15,500 ته نږدې شوی دی. د کرونا په ارتباط یو بله خبره چې په عین وخت کې دردونکې ده او جالبه ده، هغه دا ده چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په کرونا اخته شوي دي. ویل کیږي چې درې لوبغاړي کرونا شوي دي او څلور تنه هغه کسان چې له ټیم سره یو ځای هغوی کرونا شوي دي. ټول ټیم قرنطین شوی دی او نن له پاکستان سره یو ورځنۍ لوبه ده. انګلستان یولس یو مخنیوي لوبغاړي د دې لوبې لپاره چمتو کړي دي چې له پاکستان سره به لوبه وکړي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پرمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د روزګان د ولایتي روغتون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ تر دېش پورې هغه ښځې د خپلې درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ستونزو اخته وي. په دغه جګړه ځپلې ولایت کې د رواني ستونزو لاملونه څه دي او خپل پرې اخته مېرمنې څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
روختیا پالان وای په دغه ولایت کې زیات شمیر شزی جګړې کورنی تاوتریخوالی او پکر په رواني ناروغي اخته کړی دي.
ته خدای ته وګورم، زه چاته وګورم، چې په پسو کې زه تللې یم، درته وسه کړې زه بیا نه یم تللې. چې څنګه راځه، زه لاړم درې شپې مې وکړه، هغه ځای کې سره لاړم چې دا خبره سره
دا ژړه د 28 کلنې جان بیبي ده چې د کورنی تاوتریخوالی سره مخامخ ده او وای چې خواشي ورسره ظلم کوي. د جان بیبي د واده یو کال کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د کورنی تاوتریخوالي له کبله په رواني ناروغي اخته سوې ده. دا وای ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري، خو اوس یې له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزارم اگر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسند 2000 3000 روپیه را سواخ کې بالا دوا را کې پیدا مینسته ورسره
نو راسم کوته بیرته زو خپل عمل سر ولاره فکر خمه نه دغه چې بالا خو ډیر اعلی تر باندې خراب دی بالا خو گزاره ډیر خراب ده د جنجال نه ډیر سره ډیر دی بالا خو یو خدغه مش دغه چې ګلم ولا کده سرت خوړلې ده د ژوند ډیر ستړی مر څونه د ژوند ستړی نه ژوند دغه نه ستړی یم چې ولا ولا کوته جوړیش د بل ګان مقدی را مشربالې دی وسه د ستې بس ښکار کوم د بل ډاکټر ګانو په پورت کې می جنیرا وړی دی هغه دی جوړوم چې دا درې من بیا شتاګه کابل ته لاړی وزما ګان د چختر تنس جوړ نک سره خوابه د سلور بالا خو د دوا په پورت کې هغه ټ ګان ټکړ هغه ټ ګان نور جوړو
جان بیبي وای د خپل راتلونکو په اړه ډیر اندیښمنه ده. دا بیا څلور څلوېښت کلنه شافیا ده چې د پکر او بېوزلۍ له امله په رواني ناروغۍ اخته سوې ده. دا وای په څلورویشت ساعتونو کې دوه ساعته خوب هم نه لري او ټوله ورځ په ژړا او خپګان تېروي.
د نننه کې ګوله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږېږه ځیګر خوږېږه خوب یې نهشته د ماخوستان د خوښه یې پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبارې راویښه سم چې لرې مې تکان کړي د کمزوریې کوي چې چې دی ما ته دغه درک نه معلومېږي زما خوا په چی شي باده ده او بل نو بیا ته کور ژوند دی ته وایشه زما دې په خدای قسمې که زه د خدای یوه په کور کې لرم یې د خدای یوه تر دغه یوه دروازې تر دغه یوه کلکینتیاره چې ما ته راپاته دي او دغه یې نوکې وړه راته پراته دي د سرای کریاوه قسم په خدای چې وړې مې پښتې ورکړل.
د شاپیه او جان بیبي د ستړي ژوند کیسې په اورزګان ولایت کې د زرګونه ښځو له کیسو څخه یوازې دوې کیسې دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته هر ورځ تر ډیر شي پوري هغه ښځې د خپلې درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغۍ اخته وي.
چون دا جنگی ولایت سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دی سره غذایی مواد هم نسته ورته سره نو په دې اساس باندې تعداد یو لس فیصد یا شل فیصد خاوره زموږ سره ده سره ته په دغه کې موږ ته د ورځې شل نفره مراجعه کوي دا چې اتیا فیصد سره دغه کې نو تعداد یې د دې ډېر اضافه کیږي سره خو د دې لامل یو جنگ دی یو هم لوږه ده سره بدبختي ده سره اقتصادي وضعیت ته خلکو غیر نورمال دی سره ته
تو خیوایی پا افغانستان که باید روانی ناروغی شمیر تراغو پر خپل زی پاتی وی چی بی وزلی او ده جگرو اغیز نوی کمیسی وی. نموری وی پا دغا ولایت کی پا روانی ناروغی و ده اختف شدو شمیر ترگی زیاد دی. زکا گن خلق ده طالبان و ترولکی لندیسی موکی جوند کوی. او حال تروختون تا لسرسی نلری چی ده دول ناروغی راپور سی. د پلوس میډیسن روغتیایي ژورنال د یو تحقیق لمخې په نړۍ کې تر ټولو زیات په ژور خفګان اخته کسان افغانان دي. تحقیق زیاته کړې چې په افغانستان کې لسیزې او اوږدې جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغېزې کړې دي.
په کندهار کې د چلم څکونکو زیات شوې دي. د هغه چلم چې میوه پکې چکې بي د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي د چلم استعمال روغتیا ته ډېر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز هم کړی دی. د کندهار د عامې قمندانۍ مسؤلان وایي په قانون کې د چلم استعمال منع نه دی خو که د عامې روغتیا ریاست یې د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغواړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یو کیلونز کوي.
په ورستیو لسکلونو کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوي چې د کاروبار ډېره برخه یې ټیلون یا د میوې چلم دی. په دغه کافی شاپونو او رستورانتونو کې د قلون د یوې سرخانې بیه له 150 افغانیو بیا تر 250 افغانیو پورې رسیږي. د قلون د مینوالو ډېره برخه ځوانان دي چې عمرونه یې له 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو 2 ورځو کې کافی شاپ ته د قلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قلون معتاد کړي.
ځان باران سره ناستم او 15 کاله کېږي پخته شوی یم. هغه چرن پای راځم چې مونږ سپوندس مې واته کېږي او څه کې خامخا سره 15 وای راځم یا نه پچېږي اسره کوم نه پچېږي اسره کې نه پچېږي څه په یو وخت نه دیسکورې به راستې هم کار به تاسو بره کم یې چې نو نو ځوانه پخته نه شي دا شړی هیڅ هیڅ عمل نه دی اسره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډېره اړتیا ده تر څو ځوانان د قلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قلون یا میوهی چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دی. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو دغه ځوانان کوم شي د کلون څکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شوشه پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کلون څکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کافی شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کلون مینوال. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسره رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزینه ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډېر ځوانان چې بس دغه چلمان دپاره راځي خالي کاپي وو د دې دپاره څوک نه راځي. که څه چلم پرو چې د چلم دپاره خلک راځي نو بیا کاپي وو دا شان هم سره چای وو داسې هر څه سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه قمندانۍ په یوه کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خو اوس د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر برکزی وایي د جزا په قانون کې پر قلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د عامې روغتیا ریاست ورڅخه غوښتنه وکړي دوی به یې په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کافي شاپو کې ټول ورځ قلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قلون د نورو لوګي لرونکو نشه یي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه قمندانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشه یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښي همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړوي ستونزې جوړوي امراض پیښي نو د دې دپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړه شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافي شاپونه د شروالی پر اړوند دي. کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې څلور 15 نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوي څېړنې په اساس د قلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د مخکښو ښځو په پروګرام کې له دوو تنو سره شخېدلی و. یوه یې په هند کې ده، بله په کابل کې. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صفي الله سنک زینور.
ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله ویلي، بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی چې د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره مهاله تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی. طالبانو په بدخشان کې خځې له کوره د باندې کارونو نه منې کړي دي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر عارف نوید آزادی راډیو ته وکړه. طالبانو بیا دا خبره رد کړي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي په قلیناو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې. هغه تایید کړه چې طالبان له څو جهتونو ښار ته ننوتلي او اوس په ملي امنیت ریاست کې جګړه روانه ده. دفاع وزارت ویلي ژر به قلیناو د طالبانو له وجود تصفیه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو واوښت. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن د جاپان پلازمینې ټوکیو ته ورسید، چیرته چې د اولمپیک لوبې ترسره کیږي. خو جاپاني چارواکي د کورونا وبا په خاطر د لا زیاتو محدودیتونو په لګولو غور کوي.
موسم د مخکښو ښځو پروګرام زحمت خبر لته سو اجازه خوړم.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذې خبريږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی لپاره تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. د خبرونی لمړی میلمنه مو د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه ورداکته. د دې خبرونی په دوهمه برخه کې به لیمه وزیری سره خبرې کوو. اغلی وزیری د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. هم ورځم زموږ لمړی میلمنی پر لور باندې چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه ورداکته. ورداک ډېر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم ورځم په خیر.
درې ورځې وړاندې په ممبئی ښار کې د هند مخکښو ښځو له افغان ښځو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یوه لیک کې خپله اندېښنه شریکه کړې ده. دوی د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې دا اندېښنه شریکه کړه. په دې کنفرانس کې څومره ښځو ګډون کړی وو او د دوی په اړه که تاسو موږ ته څه معلومات راکړئ؟
د افغانستان د هندستان او بهې د هندستان د نوموتی خځې لکه شبان اعظمی چې هم وکیله و او هم چنان هنر پیشه د هندستان و، د دوځای و مشهور وکیله د پارلمان وکیله د پریانکا، د بی جی بی د حزب سخنگوی شاینا ان سی، او هم چنان د موو د اسلامي ستدیز اسلام یو سکالر یو سوبچی ډاکټر ایا خسته و په اوکي، او همچنان وکیلان ابدیر زیات وکیلان مدافع، ډاکټرانه، انجینرانه او مختلفه خزې چې په د دوزه پټولنه کې ډیر زیات مشهور او همچنان برجسته خزې وي. د سعودي د دې وختنه دغه راغلی او د دې په دوه پریشان وي چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي او هر ورځ د افغانستان خزې وژل کیږي او هدفمند وژنې پیښیږي او همچنان په شفاخانو باندې حمله کیږي او خځې چې په غوځای کې چې ولادت کی او مریضانې وي، او همچنان په وړو په مکتب باندې په جماعت کې چیرته چې ځوانان هلته درس لولي، نو د دوی لپاره ډېر پریشان او د یو خط د ملل متحد ته ولیکلو او ویل چې موږ د افغانستان د ښځو تامین او مسؤلیت غواړو، همچنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان ښځې د 40 کاله چې په دوی باندې جنگ ځپل شوی دی دا باید نور ودرېږي، او د موږ نه تنه د افغانستان د ښځو لپاره د غږ چې دی، موږ د ټولو دنیا د ښځو لپاره د غږ پورته کړو چې د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت او ډېر زیات مشکلات یې په 40 کالو کې لیدلي. نو په دې باندې د یو پریس کانفرنس کانفرنس وکړل او د مې هیله وکړله که موږ راشو د تازه جنرال کنسولۍ ته او موږ دغه غږ پورته کړو او غواړو چې د تاسو په حضور کې پورته کړو. نو دوی راغلې او ډېر زیات د دوزې میډیا خلک هم وو او دوی دغه پرس کانفرنس ورکړله او د هغه خط نامه او خط ماته وسپارله چې ما وزارت خارجه ته ولېږلو.
دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی ستاسو په وینا او دغه ښځو ور باندې خپل لاسلیک کړی دی، مځا کړی دی او د دوی غشتنې پکې مطرح دي، دا به د بهرنۍ چارو وزارت لخوا بیا وروسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي. او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه که تاسو راته وایست چې هلته څنګه ور باندې غور کیږي؟
په موږ وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږلې دی او دوی په دوه باندې کار کوي چې دوی جلسه پې باندې نیسي چې په حد د څه رقم د دوسه یعنې څه رقم د وکړلی شي چې یو ملل متحد ته ولاړ شي او همچنان د افغانستان کې څه رقم دو ته یعنې وده وکړل شي او اواز د دو ځای هلته هم په خلکو باندې واورل شي. نو په دوی په همدغه دوه ورځو کې په دوه باندې کار روان دی.
په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښو شوځو ژغ څومره اغیزمن ګڼي چې د افغان شوځو لپاره یې راپورته کړی او خپل ژغ اوچت کړی له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپورته سي؟
زما په نظر باندې هر چېرته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې اواز اوچت شي هغه معاصره تمامېږي. د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمتي استلی دی او د موږ کتاسته چې معلومه ده د افغانستان حکومت ډېر زیات کوشش کوي چې د دې یعنې دغه لاسته راوړنې چې په دې شلو کالو کې درلودلي دي هغه تامین واوسېږي او همچنان د دوی حقوق تامین واوسېږي. حتی دلته چې پریس کانفرنس روان و د افغان د هندوستان ښځو دا هم ویلي چې یعنې موږ تو ته تعجب کوو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو په یو سوله ایز مملکت کې ژوند کوو لیکن د موږ ښځې په حکومت کې دومره غټه ونډه نه لري لکه په افغانستان کې چې هلته وزیران شته دي، په همچنان په وزارت خارجه کې میرمن شته دي او پارلمان کې 20% ونډه د افغانانو د ښځو ده. د یو چې دی په دوه حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړ دی، ډېر غټ ملاتړ دی افغانستان د ښځو نه دی، لیکن موږ غږ د دونه اوچت کوو چې هغه خلک چې او هغه ترهګر خلک چې د افغانستان ښځې داروي او غواړي چې ښځې په عموم کې د وډاري شي او همیشه د یو ترس لاندې وي هغه باید نور ونه شي، په خاطر د چې که یو چیرته بله ښځه خوږیږي نو موږ هم خوږیږو. او زما په فکر کې چې د حواز هر چېرته اوچت شي د افغانستان د ښځو لپاره یو غټ ملاتړ.
او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ښځو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی؟
په ډیپلوماسۍ کې د ښځو رول ډېر زیات مهم دی، خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا داسې فکر کوي چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسۍ کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري. برخلاف ورو په ورو د ټول دنیا ته معلومیږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او همچنان د موږ افغانستان حکومت د شلو کالو کې او خصوصا په د اخرو لسو کالو کې د افغانستان ښځو ډېره وده کړې ده، خصوصا په سیاست کې او همچنان په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې افغانستان ښځو ډېر زیات یعنی ونډه ځخته زیاته ده او د مهم رول هم لوبولی دی او د افغانستان د ښځو ښه نمایندګي کړې ده. که موږ په یونایټډ نیشن کې وګورو، که موږ په افغانستان کې د موږ پارلمان میرمنې وګورو او په خپله د موږ لومړۍ میرمنه یوه ښه الګو ده د ټولو لپاره.
مخکې تر دې چې تاسو له موږ سره د تلیفون پر کرښه وصل شئ، اورېدونکو موږ ته ځینې پوښتنې پرېښودلې ستاسو لپاره. یوه پښتنه په دوی کې دا و چې په هندوستان کې میشت افغانان چې هلته اوسي هغوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي، په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅې کوي چې د دوی ستونزې حل شي؟
ولې د ممبئی کې خود موږ د افغانستان میشت خلک یعنی کمتر دي، زیاتره په دهلی کې اوسېږي او تر څو چې زه خبره یم د موږ نه سفید صاحب مومن زی صاحب حتی ډېرې دي چې تر څو وکړلی شي د دی هغه مشکلات چې دی لري حل کړي. حتی په دو کله چې درې میاشتې مخ هغه قیدات راغلل د کرونا د مرض د خاطره، نو د ډېرې هڅه وکړلې چې وکړلې چې د مهاجرینو او هغه بې وزله افغانان چې هلته مهاجر دي او اوسېږي د دې د پاره مرستې ټولې کړي چې موږ حتی د ممبۍ نه دلته کوشش وکړل او یو شپېته بستیم د دو ځای ورته د شپېتو فامیلو د پاره ور ولېږلې او دلته هم د خپلې هڅې وکړي دی یعنې د دهلی کې د موږ سفارت هڅې او همچنان تر څنګ سره په حیدرآباد کې او همچنان دلته ممبۍ کې د موږ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلې شو د دې سره مرسته وکړو.
یو بل اوریدونکو پښتنه وکړه چې تاسو د افغان شوز په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست؟
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول مېرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه مېرمنې د خپل په نمائندګۍ کې لرو چې دی به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دی به یو ډېره ښایسته نمائندګي وکړي. د خو تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دوه کوشش کې دی چې موږ سوله ولرو خو با عزته سوله ولرو.
افغان ټولنه پرته له شک یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د نارینه او ژغ ډیر اوریدل کیږي. نو د یو شته په توګه تاسو د څومره ننګونو سره مخامخ سی یاست؟
ام دومره چې د موږ نور خويندې په مشکلات سره مخامخ شوې دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم. اول خو دا چې ډیر زیات نارینه په دوه باور نه دي چې یو خځه به ډیره ښه وځلېږي. په دې باور اصلاً دی نه دي چې یو خځه به د افغانستان یو ښه نمائندګي وکړلی شي یا حتی یو ښه رهبریت وکړلی شي. ډیر ځلو کې چې حتی اقل دی په ډیرو اندکو موضوعاتو باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې یو میرمن دومره وټکوي چې ترڅو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته دي کی. اته کله کله چې په هکسو کې کوم تکړه د ختم شوی وي دی وغټه سب سره په باندې لیکي. نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره یې نشو ملای نه یو ته دا دي چې کوشش په دوه کې چې باید میرمن هیڅ وخت پر مخته ونه کی. لیکن ترڅنګ سه مقدسي ورونه هم لرو چې د ترڅنګ د خويند او دری او د پرمختګ لپاره د خپل ټولې حالې ځلې په کار اچوي او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خويند ترڅنګ سره ودری او د دې حالو ځلو سره خپل حالې ځلې یو ځای کوي چې منندوی یو.
که تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته وایست چې د شوز لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړی دي
هول خماده یو انجمن دی د خدینه او د انجینرانو او مخ ته وړل چې په غو کې مې ډیر خويند سره مرسته په دوه وکړه چې تر څو دوی وکړل شي خپل لوړ زده کړو ته ولاړ شي د بهر ملک ته لکه هندستان مملکت او هم چن ترکیه ته مصر ته او هم چن په تر څنګ سره مو انټرنشپ او د کورن دا ورته پیدا کول او کوشش هم درلودل چې دوی وکړل شي کومه پس نو کوشش مې زیاتره په دغه کوچې تلیم و تربیه په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خويندو سره مرسته وکم او د ډېر افتخار ویلې شم چې تقریبا شاید یو سلو پنځوس خويندو نه زیاتره مې بعد د زمينه ورته برابر کړی وی چې د پورسو باندې بیرون ته وزي او درس ولونی او تقریبا یو سلو پنځوس ورونو ته نو دغه ما د دې د پاره کړی دی او همچنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړی و تر څو چې وکړل شم چې د دې یو رساغ او سیګما نو قسمت هم دغه و چې زه بدل تر شم بمبئی ته و وکړل شم چې د خويند یو خدمتمندګي وکم.
هغه جنې او شزه چې غواړي د انجینری په برخه کې ولاړ شي یا هم تاسو نور لوړ زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي د هغوی د پاره ستاسو پیغام څه دی؟ دوی باید څه وکړي چې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړي او خپل هیلو ته ورسیږي؟
زه دومره د ورته یم ملالې جانې چې زه یو کونډه ښځه یم ملس کله تر مخ خپل خاوند د لاسه ورکو کما خپل تعلیم نه وای کړی زه به شاید اوس جنرال کونسل په ممبئی کې نه وای. دا به یو مسج باید د دې ته وی چې لوړې زده کړې په هر برخه کې وي انسان بل اخره یو هغه منزل ته رسوي چې همیشه یو انسان دغه خوب ویني او تپ تلاش په دوه کې وی چې وکړل شي چې یو ځای ته ورسیږي. نو خوندو ته مې د هیله ده چې تاسو انجینری یو ډیر ښایسته فیلډ دی آرکیټیکچر انجینری یعنی مهندسي انجینری یعنی په انجینری کې ډیر زیات نور برخونه هم شته دي د یو ډیر ښایسته برخه ده او خوندو ته مې هیله ده چې توجه ورته وکي او د دونه د انجینیر بودن نه دی ډډه نه کړي.
د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي د هغوی څخه ستاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای سي، دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای سي چې لاسرسی دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي؟
موږ په یوه حساب سره د پی په دوه کټګوري درته تقسیم کوم. یو دا غدي چې په بهر ملکو کې ستریکیږي او غتی یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خويندې دي چې مهاجری کیږي او چیرته ځي او درس لونی او بیا التپاتکی او د دوه منتظر وي چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغان چې د دوه هرزو لري او په بل مملکت کې وړي افغانستان ته بیرته راځي د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه وړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي. موږ باید غیږ ورته خلاص کړو په خاطر د دوه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا یعنی دا بې ځای غرور ونه کړو او څوک چې پیږي چې د موږ نه یې پوه زیاته ده د موږ نه زیاتره پوهیږي دغو د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو تیز آزاده پرمختللی او بااتحاده مملکت واوسیږو.
زکیه وردک صاحب ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. اوریدونکو زه به بیا هم له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې زموږ دوهمه میلمنه لیمه وزیری په لمر سره د خپرونې په دوهمه برخه کې خبرې کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د آزادی رادیو مخکښ شذې خبرونې ته شرغ لاست زملالی بشیر یم او تخنیکی چارې رحمت صافی را سره پر مخ وړي. د خبرونې په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیمه وزیری ده. لیمه وزیری د میدان وردګ ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیمه همدا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیمه جان چې تاسو خبرونې ته راغلاست.
سلامونه او وخت مو بخیر. میرا مننه ملاله جانې چې تخترونه دا ورخه مو یوګا ته څنګه کړې.
لومړی که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه ووایاست چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي.
میرا مننه ملاله جانې، زه به وایم چې یوګا کلمې ته وګورو. یوګا واضح تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یوځایوالی غوښتون کېده. په دې معنی چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمی او روحي یو ځایواله یا مثال مثلا اختیار کړي. نو دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو لومړنی ډیر دي، ځکه چې اروایي او جسمی کومې مثلا ګټورتیاوې یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري نن انسان د فکر کوم نن نه ولې د نن ډېر مخکې انسانان ته دوه باور شوي دي چې یوګا نه تنها دا چې جسمي مفیدیت لري، هغه رواني مفیدیت چې لري د دې تو سبب کیږي چې انسانان دوه نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویل په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده، ولې یو فلسفه ده چې د ورزش تر نامه لاندې پر مخ وړل کیږي.
تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استادې کوي، دا کار څومره ستونزمن دی د حقیقت ته په کتو چې یو شذ په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نسی کولای په ځانګړې توګه د ورزش په برخه کې.
کابل کې افغانستان کې د فکر کوم چې جګړه او نوړه حالات هر څه متاثر کړی دي. دغه د ټولنه یوګا هم ده، نه تنها دا چې هغه امنیتي اړخ دی چې دا چاره ستونزمنه کړی ده، زه فکر کوم تر ډېره مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي. د دغه خاطره چې یوګا هغه فلسفه او تیوری چې کومه دا غده چین هیواد یا د شری هندستان خصل شوی او تر دې په تو نظر ورته کتل کیږي چې دا د بودیزم یا د شری هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دوه ځای کې اوس عملی کیږي په دوه اساس د چرې څه ستونزونه ده خو زه فکر کوم چې هغه چې اراده ولري او باید د لپاره چې خلکو لپاره یو کار وکړي د چرې یو څه اسانه کړي
او د انجونو په برخه کې که پښتنه درڅخه وکم څومره انجونی مراجعه کوي و دغه برخه ته آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتې دودی ک لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري
پینځه کاله مخکې کله چې مېرمن فخري ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅه شروع کړلې په وخت کې څه فکر کوم چې نه وو وروسته وروسته په هوای ډېر شول او د یوګا هغه مینوال هم زیات شول د فکر کوم دوه کاله تر ننه دوه کاله مخکې هغه کسان چې راتلل او هلته به د یوګا تمرینونه کړل هغه زفته ډېر و یا یو نیم کال مخکې ایته کمیونټي واز ا لګ بیا هم د اوس حالت نه بهتره و ولې اوس وخت کې که هم په هوای ډیر شوی که هم په پروګرامونو او خبرونه ډیر و درلود دی ولې بیا هم هغه کسان چې غواړي چې عمل لري او کار کوي یو کار کوي دی په څه دین نه کو هغه که چې ټیټه شوی دا تر ټولو وازه خبره یم امنیتي وضعیت دی چې خلک د جرأت نشي کولای چې د سوزا یو تلار شي ممکن ټارګټ شي ممکن د خپل مرکز کوم دی یو کوم مرکز شې لري ځکه ما مخکې وویل چې مذهبي نظریه هم دلته موجوده ده ممکن دا تر کوم خطر لاندې وي د ټول خطر خلک ډېر ضرورت نکوم دا یو مختلف لري دي مثلا دا چې آنلاین ډول هم د وخت نه پروګرامونه موږ جوړو چې په آنلاین ډول افغان مېرمنو ته د یو کوم تمرینونه ورکړو خو تر ډېره د فکر کوم دا چې اوس چې دا شوي که هم نوال دي دي ولې جوړات نه شي کولای شي
د آنلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې ځکه چې د انټرنیټ د سرعت په اړه باندې شکایتونه ډیر وي څومره امکان لري چې خلک په خپل کورونو کې تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي
تاسو د مرایجان چې د انټرنیټ موضوع رسیم چې یو مشکل جوړون کې موضوع ده په تیر کال کې چې کله د کورونا وایروس مسله وا او قرنټین یو څه شدید و افغانستان کې په وخت کې د آنلاین چاره مارکیټ لاله ولې اوس د وګونو چې د انټرنیټ مزور منځ ته مثلا یو موږ وخت کې په جریان کې چې وایو دا چې د کل روسه د وګونو قرنټین یو څه د منځلارو بیا د حضوري شروع شو خو تر ډیره دا و چې د کابل نو خاطر نشوي کولای مثلا ولایت کې د انټرنیټ لاسرسي نه وایي دا چې د نور مشکلات فقط په کابل باندې متمرکز و ولې تر ډیره د آنلاین چاره ډیره هم ګټوره نه و ځکه یو موضوع دا وایي مشکل دا و چې څنګه کسان چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي هغه د پاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت تاسو ستونزې هم ایجادي وي ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها دا چې موږ پروايي برخه د یوګا کار کوو په جسمي برخه کار کوو که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه پوزای کې غلط لاړ شي ممکن چې ځای دوه چې ګټور هم شي ورته حتی زیان هم ورته ورسوي
ډیر مننه لې مجاني اوس په ورسره مځینو اوریدونکو ته دوی هم شایله تاسو ځنی پښتني ولري مهرباني وکي ازادي رادیو ده
او رادیو ازادي ته او ټولو کارکونکو ته او لې ما وزیر صاحب خورته او تامل لې جان خورته او د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم د استاد په صفات باندې د دېنه د ما پښتنه هم دغه ده چې د سره کې څمره جنا کېانې زنانا التا ورزش سره کې اکار سره کې هغه څمره مسونی دي مخکې خو چې موږ اورېدلې وو دغه د فوټبال په اړه کوم تاسو خبره رسنوي کړله هغه په دنیا کې به هیڅ سره ښهان شو خو بیا د یو معلومات هم چاونه کوه سره لاړ وګ پنځه شر کې نه ستو چې نه ستو نو بیا ورو ستاسو ته را شو را خورنه ده فالو ده پښتنه ده چې د سره چې سمره خواندې کار کوي هغه سمره ځان مسون ولي او سمره ځان په خطر بولي
زه ډیره مننه کوم د ورو له پښتنه نه زه فکر کوم چې وخت افغانستان د خلکو ځنې اندېښنې د نجونو د ښځو په موارد کې په ځای دی ځکه ځنې د تجربې په کې موږ لیدلې دي چې اته نو وړو چې نور هغه تکرار شي د یو کوم مرکز ټوله کې مثلا کارتونونکي چې دي رامنځته کوونکي او بنسټي کوونکي چې دي په ټوله کې ښځې دي او د چې څومره ما څنګه ز خپل د وکلنه تجربه کوم لرم ما فکر کوم چې تر ټولو ما څنګه چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلای و ما که ځای مو څه چې په ځای کې تر ډیره په دوه توجه کېږي چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نن په ماسونی وساتل شي سره دې چې دې په نور موضوعات باندې دې خدینه موضوعات باندې دې فوکس کې خو تر ډیره فکر کړم چې دوه تر ډیره توجه شته په ځای کې او په خپل دې یوګا د مرکز باندې ټکو دین کې چې د امنیتي ګواښونو په مورد کې هم ډیره متوجي ووسی ولې زه فکر کوم دې ورور ډیره تشويش په دوه برخه کې واچي دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري چې زه په دا په سل کې سلو کې ریلیشن شي فوق العاده ده تر هغه چې زه مالي دلی او تجربه کړی مې دی دا سلسله نه ده ولې دې امنیتي ګواخ په مورد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې که هم متوجي یو ولې دا راشي چې زه په سل کې سلو کې نه شم ویلې
اوس هم صافی صاحب وای چې نور اوریدونکي پر لیکه دی لمر سره زه به ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بشیر خور تا ته نیمه خور ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه د نیمه خور نه پښتنه دا د چې د تمرین ته نه دی خزو برخه وکي ورکی کده نارینه او برخه کې ورکی مننه
تر اوسه چې څنګه توجه شوې په ټول د خزو وا د کوم پرخه کې ول څه کول موږ یو کلاس بلاندام درلودل چې وکړي نارینه وتا بیوګاتم دونه ورکول کېدل ول موږ فکر کوم چې نه پېنځ څه مسله وي نارینه تر خدینه په دې تھیوري او په دې فلسفه ډېر باور نه لري یا لکه څومره چې څه باور مند دي په دوی چې یو کار ډېر وخت په دوه باندې فوکس کوچ سره ول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي ول نارینه ځنه په چې څه دلایل په موجود وي ډېر وخت څومره علاقه مندي نه شي څومره چې څه دي خو تر ډېره مخه وي ول په څنګ دي دوه کې ځنې ناروغان هم وو چې غوي ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې و چې دوی باید یوګا وکړي یو دغه تمرینونه باید وکړي ځینې ناروغان هم وو چې په کې نه نه شاملې دل چې موږ غوته هم یو کلاس درلودو په څنګه دو کې موږ د دولتي یو ټیم خونې چې کوو هغه ما شومان چلته وو هغه ته هم په نه کې یو یاد ورزل رسیدګي کېدل چې په وړیا توګه دغه په حضور کې هم وو سوزنه تمرینونه هغه ته هم دیو کا ورکو ولې تر ډیره فوکس په څه په برخه کې وته
لمجانی که تاسو په دې اړه هم وایست چې د یوګا ترڅنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوي
ملای چانه یوګا خپل کوم جوړ لار شو په یوګا کې یوګا په څو برخو ویشل شوی دی ونه په ټوله کې په طبیعت ولاړه یوګا یعنې چې یو څوک یوګا کوي وی خپل ځان په اصطلاح د طبیعت یو برخه کوي او دا په په ټول وجود هیڅ کولای شي او په دوه باور تر سي چې طبيعت په خپل ځان کې تمثيلوي لکه ځله داس پوسرونه او پوزونه دي په وګه کې لکه آسانا ځین داس حرکتونه دي چې په وګه کې طبيعت تمثيلي په خپل ځان کې ولې ځین په یو برخه ده چې میډیټیشن برخه ده هغه د چې په وګه کې به انسان کاملا ذهني سکون ترسيږي او ترڅو چې کولای شي خپل عمق ته باید لاړ شي او خپل ځان ته باید لاړ شي چې موږ معمولا هر ورځ یا په نه کې څو ورځې چې کا کلاسونه لرو یو سر نه یو سر ولاسته کو یا پنځله سه کو پورې موږ یو اول کارو مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کړو ستاسو دغه په نورو پوزو باندې په آخري برخه کې لاس درس کې پنځله سه کې شل دې کې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو ځکه د یوګا یو نه بیلیدون کې برخه ده چې باید ووسی نو په ټوله کې دا هم شته د میډیټیشن کلاسونه هم شته
ډیره زیاته مننه لیمه جانی چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د لیمه وزیر صاحب خبري واوریدلې چې په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد د دواړو ملمنو څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ زکی وردګ او اغلی لیمه وزیر څخه مننه کوو بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
قدرمن اوریدونکو زه ډاکټر علي کریم یم د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باید وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.